السلام علیکم قدرمن اوریدونکو د مازیګر سلور بجې دی تر 15 بجو په دې خبرونه کې زه نجیب عامر ستاسو کوربم. د خبرونې په لومړۍ نیمای کې را سره د خیبر پښتونخوا پاکستان په اړه رپورټونه دي. په دویمه نیمای کې به 19 پروګرام سروې په ژوندۍ بڼه واوري چې ملیحا میرزاده به قربانۍ. خو اوس درته خبرونه زما همکاره فرخنده اسد وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف ته د امریکا د دورې بلنه ورکړې ده. د نن د خیبر پښتونخوا په حساسو ګرځول شوو سلورو ضلعو کې د پولیو کمپاین پیل شوی دی او د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د ورجینیا د 12 اگست پیښې وروسته پرون ویلي نسلي امتیاز د برداشت وړ نه دی. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن خپل پاکستانی سیال خواجه آصف ته د امریکا د دورې بلنه ورکړې ده. د پاکستان خارجه دفتر لخوا نن جاری شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې ریکس ټیلرسن تیره شپه خواجه آصف سره په ټلیفوني خبرو کې نوموړي ته د پاکستان د ازادۍ د ورځې مبارکي او امریکا ته د راتلو بلنه ورکړه او دغسې خواجه آصف بیا ریکس ټیلرسن ته د پاکستان د دورې بلنه ورکړې ده. خبر پاڼه دا هم وایي په دغه موقع د خواجه آصف وینا چې پاکستان له امریکا سره همکاري لا نوره زیاتول غواړي. نوموړي دا هم وویل چې په افغانستان کې سوله او ثبات راتلو سره پاکستان ته ګټه رسیدلې شي او د افغانستان په اړه د امریکا نوې پالیسۍ راتلو وروسته پاکستان له امریکا سره کار کول غواړي. پاکستانی چارواکي وایي د بلوچستان په هرنۍ ضلعه کې د امنیتي سرتیرو په ګاډي د سړک ګاډي بمي چاودنه شوې چې پکې شپږ سرتیري وژل شوي او لږ تر لږه دوه ژوبل دي. په سیمه کې یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط نن مشال ریډیو ته وویل چې دغه پیښه پرون ناوخته د امنیتي ځواکونو په قافله شوې ده. د ای پی خبري اجانس ته خبر تر مخه د پیښې ذمهواري بلوچ لیبریشن آرمي منلې ده. اخوا تېره ورځ د بلوچستان په پنجګور ضلع کې وسبالو د سرحدي سرتیرو په ګاډي ډزې وکړي چې پکې یو عسکر وژل شوی او یو ژوبل شوی دی. د خیبر پښتونخوا په سلورو حساسو ګرځول شوو ضلعو کې د نن نه د پولیو ضد درې ورځنی کمپاین پیل شوی دی. په دغو ضلعو کې سبابۍ، تورغر، بنیر او هریپور شامل دي. د صوبې د پولیو د مخنیوي ادارې یو چارواکي اکبر خان مشال ریډیو ته د دغو سیمو په اړه وویل
دې کې د وایرس خطر چې کوم دی هغه لږ زیاده دی، ځکه چې د دې ډسټرکو تعلق دا انټریکشن دی دغه سره راولپنډي سره او راولپنډي اسلام آباد په انوایرمنټ کې دغه سر سرکولیټ کوي وایرس.
اکبر خان دا هم وایي په دغه مهم کې با شپږو لکو شپږ شپېتو زرو ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکول کیږي. بلخوا د پولیو د مخنیوي وفاقي اداره وایي د هیواد په مختلفو حساسو ګرځول شوو ټولو سیمو کې به د پولیو ضد کمپاین ترسره کوي. د کندوز امنیتی چارواکي وایي چې نن د نهه په ورځ 11 بجې د کندوز په چاردرې ولسوالۍ کې د افغان ګډو ځواکونو پر پوځي کاروان ځانوجون کې برید شوی چې پکې یو عسکر وژل شوی او سلور نور ژوبل دي. د دغه ولایت امنی قمندانۍ یو چارواکي سفر محمد اکبري مشال ریډیو سره د خبرو په وخت وویل چې د افغان ګډ ځواکونه د چاردرې ولسوالۍ د کریا یتیم سیمې ته د ځانګړي عملیات ترسره کولو په هدف تللي وو چې دغه پیښه خوشوا. بلخوا ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسبالو مخالفینو ویان معرفي کوي د حملې ذمواري منلې ده. په افغانستان کې وسوالو طالبانو په یو پرانیستي لیک کې امریکایي ولسمشر ډانلډ ټرمپ ته ویلي په دغه هیواد کې د امریکایي عسکرو د شمیرې د زیاتولو پر ځای باید دغه هیواد له افغانستانه ووزي. دغه خط چې د امریکا د طالبانو د ویاند ذبیح الله مجاهد لخوا خبریالانو ته لیږل شوی دی پکې دا هم ویل شوي پخوانۍ تجربې ښایي چې افغانستان ته نور عسکر لیږل به څه ګټه ونه کړي او دغه به امریکایي په واسطه لا نور تاوان ورسوي. بلخوا د امریکا دفاع وزیر جیمز میټس پرون ویلي د ولسمشر ټرمپ انتظامیه به ډیر زر د افغانستان په اړه خپله پوځي ستراتیژي اعلان کړي. تاسو مشال ریډیو تغوګي د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ له هغه وروسته د نسلی توپیر په کله کوټه کو غندنه کړې چې په ورجینیا ریاست کې د سپین پوستو خلاف سو پر ضد د مظاهره پر مهال یو خزه وجل شو. ولسمشر ټرمپ پرون خبري اعلان ته ویل نسلی امتیاز او شیطانی عمل دی او چې څوک هم د دې په بنیاد تشدد جوړوي هغه مجرمان دي. ولسمشر ډانلډ ټرمپ ویلي کو کلاس کلین نیو نازی او سپین پوست پالی خلاص سی ډلی د ټولو هغو ارزښتونو پر ضد دي چې دوی د امریکایانو په توګه لري. له دې وړاندې پر ولسمشر ډانلډ ټرمپ نیوکه شوې وي چې هغه د پیښې وروسته په خپلو لومړیو سرګندونو کې د سخت دریځ غندنه نه وکړي. د اگست په 12مه شارلټسویل کې د خلاصو فعالانو د لاریون پر ضد احتجاج په وخت یو تن په خلکو گاډې وخېجو چې پکې یوه 22 کلنه هیدر نومي خزه وجل شو او 19 کسان نور جوبل شول. د هند وزیر اعظم نریندر مودی په خپل ولسغه کړی چې د یو مضبوط او متحد هیواد په جوړولو کې لد سره مرسته وکړي. هند اچینن د اگست په 15مه د خپل ازادۍ ورځ المانزي د نوی ډیلی د لال کلینا نریندر مودی په خپل وینا کې ویل دوی له ګڼو ستونزو نه تیر شوي دي خو باید اوس په اعتماد سره د خپل هیواد په پرمختګ کې رول ولوبوي. هغه په ملکی ادارو کې د درغلیو په ختمولو هم زور راوړو. هند نن د خپلواکۍ او یایما کلی زلمان سی. او بل خبر دا چې د یوکرین چارواکي وایي هیڅ کله هم شمالي کوریا ته د میزایلو ټکنالوژي نه دا ورکړي. یوکرین دا خبره د نیویارک ټایمز رسپانې د هغه راپور په خبرګون کې کړې چې پکې د کارپوهانو په حواله ویل شوی دی چې کېدای شي شمالي کوریا د راکټونو انجن د یوکرین له یوې کارخانې نه اخیستی وي. دا خبرونه اوس هم د کرنسی وبي او موسم حال د اسلام آباد نه احمد الله راکوي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 1.6 روپۍ 40 پیسې اخیستل کیږي او 1.6 روپۍ 70 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 1.4 روپۍ 50 پیسې او 1.4 روپۍ 90 پیسې. یو پاوند 1.2 روپۍ او 1.2 روپۍ 50 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 28 روپۍ 80 پیسې او 90 روپۍ. یو سعودي ریال 28 روپۍ 45 پیسې او 28 روپۍ 50 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 50 پیسې او 1 روپۍ 70 پیسې. او 308 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخیستل کیږي او 306 ایراني ریال په یو پاکستانی روپی خرڅولې کیږي. او وست موسم حال. د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د شروع په ورځ به پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 3.5 او کم نه کم 3.0، په بنو کې به زیات نه زیات 3.5 او کم نه کم 19، او په کوټه کې به زیات نه زیات 2.5 او کم نه کم 21 ډیګري سینټي ګریډ وي.
دا مشال رادیو دا په میډیم ویو شپکسو یو شو د انټرنیټ لاري په mashalradio.com. که سمارټ فون لري د مشال رادیو اپلیکیشن خکته کوي، هلته مونږ اوریدای شي. په ورلد ریډیوز او ټیون ان کې هم د مشال رادیو خبرونه همدا شیبه په خپل موبایل نیخ پنی اوریدای شي. په دې خبرونه کې اورې د پاکستان او امریکې د بهرنۍ چارو وزیرانو ټلیفوني خبرې کړي. په بلوچستان کې پر افسي ځواکونو برید ګڼ مړه او ژوبل کړل. ولې دا صبح نارامه ده؟
ما همیشه دا خبرې زمان لیکل دا دي چې دا خلک موجود دي او خپل موجودگی احساس در حقیقت کې موږ هر ځای نه کولی شو، هر ځای هر کولی شو.
دا پښتونخوا څلور ورځې لوک کې لنن نه د پولیو خلاف کمپاین پیل شو. په اف آر لکی مروت کې د هیزي ناروغي خلک پریشان کړي دي.
موږ ته د عزت نظر ته وایي چې سہولیات فراهم کړي، کنه خلک ډېر زیات په تکلیف ته ماشومان دي، زنانه دي، بوډاګان دي. تر اوسه پورې موږ ته څوک راغلي نه دي، تر اوسه پورې موږ لیدلې هم نه دي، پیژنو یې هم نه.
د فاټا اوسیدونکو وایي په رښتینه معنا ازادي نه لري.
چې ازادي کې د خپل رائے ازادي وي، قانوني ازادي وي، چې کله ځوان کول د دینه خبر شو هغه شانت ازادي د منځلو اظهار و نه کړلو، هغه ته ازادي نه، هغه ته دا بلک بور کړل د چیرې مونږ غلامان یو.
او با جوړ کې د فوتبال لوبې ته د ځوانانو ترڅنګ سپینګيري هم راټولېږي.
دا یو سټیډیم دی پټول باجوړ کې زمونږ نوجوانان مين لري، سونه خسته ور دي نه غوستي، یو انرجیټک گیم دی. مطلب کو دا چې په نورو کې وي او ساو غوډي بډاګانو کې دایمي سونه خوندې کوله.
اونیس پروگرام سروے ہم پجوندے بنا در تھوڑا دیکھو را سرو سے. تے تیره ورځ د امریکا د بهرنی چار وزیر ریکس ټیلرسن خپل پاکستانی سیال خواجه محمد آصف ته ټلیفون کړی چې پکې هغه ته د پاکستان د خپلواکۍ د ورځې مبارکي او امریکا ته د دورې بلنه ورکړه. په دغو خبرو کې د دواړو هیوادونو په همکارۍ ټینګار وشو. دا راز دواړو چارواکو د افغانستان د سولې او ثبات په هکله هم خبرې کړې. په دې اړه نور هله اسلام آباد زموږ همکار رابعه اکرم خان درکوي.
تیره شپه د امریکای خارجه وزیر ریکس ټیلرسن د پاکستان خارجه وزیر خواجه آصف سره په ټلیفوني خبرو کې د خبرو اترو عمل روان ساتلو لپاره د امریکای د دورې بلنه ورکړې ده. د امریکای خارجه وزیر ریکس ټیلرسن د پاکستان د ازادۍ ورځې په اړه مبارکي ورکولو لپاره خارجه وزیر خواجه آصف ته ټلیفون کړی و. د پاکستان خارجه دفتر له خوا جاری شوې خبر پاڼې تر مخه چې د ټلیفون د لارې د امریکای د خارجه وزیر ریکس ټیلرسن سره په خبرو کې د پاکستان د خارجه وزیر خواجه آصف وینا و چې امریکای سره د شراکت داري عمل نور هم مضبوط ول غواړي. په دې موقع خواجه آصف دا هم اویل چې د افغانستان په اړه د امریکای نوی پالیسی راتلو پس پاکستان امریکای سره د کار کولو تمه لري. خارجه وزیر په وینا چې د پاکستان موجوده مشرولي امریکای سره د خاړي کول لپاره ژمن دي. د دا هم اویل چې افغانستان کې امن پزې کې دو سره بغټه پاکستان ته وي او د پاکستان د پرمختیا انصار د افغانستان سولې سره دي. د امریکای خارجه وزیر سره خبرو کې د پاکستان خارجه وزیر هم نوموړي ته د دورې بلنه ورکړې ده، کوم چې د امریکای خارجه وزیر قبول کړه. د سیمه ایز چارو کارپو خبريال طاهر خان دا ټلیفوني خبري مهمه ګڼي.
خو خبره ده چې پاکستان کې اوس یو نوی وزیر اعظم دی، نوې خارجه وزیر دی، یو نوی نظام د امریکا دا هم واړی چې د پاکستان د دې حکومت سره لدی چې دا د مسلم لیگ نو هغه یو حکومت دی، لیکن نو خارجه وزیر اوس پاکستان کراغه، نو دا هم امکان ده چې غواړي چې د پاکستان اوس سره نظر دی، د پاکستان د راتلونکي لپاره سره نظر دی. امریکا هم غواړي چې خپل نظر پاکستان سره په ځینې شیانو باندې شریکي، نو دا خبرې زه ډېر مهم ګڼم.
هم دې لړ کې د بهرنیو چارو کارپو پروفیسر اجاز خټک وایي
چې پاکستان باندې چې کوم پرېشر دی هغه څومره حدا پورې واچوي، یو خاص حد نه زیات اچول هم اګرنی شي، دا ډېر زیات به اکسپنسیو کېږي، خو پرې خدای هم نشي. نو دې کې دا خبره روانه چې کله بالکل ماسیدو ته راغې چې جوخ پسی بیا لږ ډېر اخوا دی خو نه نشي دی وایي، نو ځکه خبره کله داسې ښایي چې بس جګړه ده بیا خبره شروع شي او روږې شي.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د نه اهله کېدو او د نوې کابینې جوړېدو پس د پاکستان او امریکې ترمنځ لومړی د اعلی سطحې رابطه ده.
مشال ریډیو ستاسو خپل ریډیو.
په بلوچستان کې په بیلابیلو پیښو کې چې پرون مخې ته راغلي د امنیتي ځواکونو وتنه وژل شوي او یو شمېر نور بیا شوبل شوي دي. تر ټولو لویه پیښه کې تیره ورځ ناوخته د بلوچستان په هرنایي ضلع کې د اف سي ځواک په یو ګاډي د ماین چاودنه وشوه چې پکې د دغه ځواک شپږ تنه وژل شوي او دوه نور شوبل شول. د دې برید ذمواري بلوچ لیبریشن آرمي منلې ده. په دې اړه نور حال د ایوب ترین په ریپورت کې.
د کوټ څخه وختیز لورته پرته د هرنای په کوست سیمه کې تیر ماشام هغه مهال د پاکستان د سرحدي عسکرو پر یو لاري باندې د ریموت کنټرول بم چاودل شوی دی. کله چې دغه لاري د کوست څخه د هرنای په لور روانه و، په پیش کې شپږ سرحدي عسکر وژل شوی او دوه نور ټپيان دي، څوک چې دا وخت د علاج لپاره د کوټ په روغتون کې بستر دي. د هرنای ولسوالۍ حکومتي چارواکي چا چې د نوم د نڅرګندول پر بنسټ د پیش تصدیق کړي او زیاته کړي ده چې د جینو نڅرګند کسانو لخوا د سړک په غاړه ریموت کنټرول بم پټکړل شوی و چې هدف یې د سرحدي عسکرو لاری و. په دې پیښه کې د سرحدي عسکرو لاری په بشپړ توګه تباه شوې ده. د پیښې وروسته په سیمه کې د مشکوک کسانو د پلټنې په خاطر ټول لوی لاری تړل شوی دي، خو د وروستیو اطلاع پورې څوک نه ونیول شوی. البته د بلوچ خپلواکۍ غوښتونکي ډلې یعنی بلوچ لیبریشن آرمی د دې پیښې په غاړه اخیستې ده. بل خواته تیر ورځ د بلوچستان په پنجګورو لسوالی کې د ناک پسیمه کې د ناصرګندو کسان لخوا د سرحدي عسکرو پر یو موټر باندې هغه وخت ټکان وسول کله چې سرحدي عسکر پسیمه کې د امنیت ته خوندې ساتل لپاره په غزمه وتلی وو. په پیش کې یو عسکر مړ او بل ټپي شوی دی. د غډول د اواران پسیمه کې هم د ناصرګندو کسان لخوا د سرحدي عسکرو پر یو چوکۍ باندې د توغندۍ برید شوی دی، خو څه ځانې زیان نه دی اړولې. دلته په کې د بلوچستان اعلی وزیر نواب سناو لازری په ارنای کې د سرحدي عسکرو پر لارې د ریموت کنټرول بم په برید کې د شپږو سرحدي عسکرو پر وژنو باندې سخت خواشنی څرګنده کړې ده. تیر شپه په جارسي یو بیان کې د بلوچستان اعلی وزیر ویلي دي چې د هواد لپاره د سرحدي عسکرو قربانیانې بې ځای نه دي او چې کوم خلک په دې کې تورن دي حکومت به هغه خلک کله هم معاف نه کړي، ځکه چې دوی د پاکستان د خپلواکۍ د ورځې خوشحالیانې په غم کې د بدلولو هڅه کړې ده. د نوموړي په وینا چې د وسلوالو ډلو په ضد به تر هغه وخت پورې جنګ روان وي چې تر څو په صوبه کې په بشپړه توګه امنیت نه وي ټینګ سوی. د دې مقصد د ترلاسه کولو لپاره پکار دی چې ولس د حکومت مټې مضبوطه کړي. دلته خبره د یادونې وړ ده چې د پاکستان د خپلواکۍ د ورځې څخه یوازې یوه ورځ لمخه د کوټ پر پشین سټاپ په یو ځانمرګي برید کې د اتو فوجیانو په ګډون 15 کسان وژل شوي وو او د ډیر څخه زیات ټپیان شوي وو. په ټپیانو کې 10 فوجیان هم شامل وو. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټه.
په بلوچستان صوبه کې د ورځ په تیرېدو امنیتي وضعیت ترنګل کیږي. په یاده صوبه کې دوران کاری تر شا څو کلاس لري او امنیت په ټینګولو کې حکومت ولې د ستونزو سره مخ دی؟ د مشال لډیو همکار مجید بابر په دې موضوع د ځای خبریال شهزاده ذوالفقار سره خبرې کړې.
کوم چې دا درنای د چوندې خپلو بل علاقو کې نشته، چیرې کم چیرې زیات، چیرې چې دی د تجلس هغه پر سبق کې ممنیت پر سبق کې دا ده او دا ما خیال د ګرد لپاره دا خبره راغلی چې دا داخل موجود دي، داخل صلاحیت هم لري، کمزور شوی هم دی، دغه به مطلب خپل صلاحیت مظاهره کوي چې موږ موجود دی او موږ صلاحیت شته.
بل شهزاد صاحب، تاسو ګڼئ لکه د پاکستان پوځي مشرتابه یا سیاسي مشرتابه حکومتونه دا وایي چې ضرب عذاب عملیاتو او ردالفساد عملیاتو په ټول پاکستان کې د امنیت په برخه کې ډیر فرق راوستي دي، خو دا فرق موږ ته په بلوچستان کې نه تر سترګو کیږي. د دې څه وجه ده؟
نو فرق څه دی؟ بلوچستان کې ګوره خبره راځي چې کم د په یو وخت کې د ډېرې دغه واقعیات لکه چې په انټرنټ کې څه دي دغه څه کېدل، دا څه په کلی کې کېدل، دا څه په ډېرې بکې ټول علاقو کې کېدل کم شوې دي.
بل شهزاده صاحب، دغل تکی په بلوچستان کې تاسو غنی چې اوس زیات لکه مونږ د بلوچ بلتون بو وختون کوه هلې ځلې مونږ ولیدې چې هغه کمی شوې دي، بیا د نور وسلوالو ډلو هغه هلې ځلې کمی شوې دي، خو دغل تکی بیا هم د اسلامي دولت وسلوالو ډلې یا داعش یا د طالبانو یا د فرقی ډلو هغه هلې ځلې هم هغه سره برقرار دي، هغه کې څه کمی نه راغلی.
موجود مگر دا خلق شاید دا ایکسپٹ اوس دا اسلامک ملیٹنٹ دا ختم چلی دی، دا شاید دا خلق دا قبول کری، لیکن کتاب سے جگہ لکھ لی ہوں کہ 13 کی چلی سنو واقعات کہی دی، بیا په دا کال کې چې دوی مسلم کې مولانا ادری خلاف کلا ما همیشه دا خبرې مان لیسس دا دی چې دا خلق موجود دی اور خپل موجودگی احساس دا کوي چې موږ هر ځای نه کولی شو، هر ځای کولی شو، دا زموږ سټریټیجیک دا دی چې ډېر وخت موږ کم شو خپل پریزنس کمولی شو.
شهزاده ذوالفقار د بلوچستان خبریالو چې د هغه ځای د امنیت د خرابېدو په اړه د مشال لډیو د همکار مجید بابر پوښتنې ځوابولې.
مشال رادیو له تاسو سره ده په هر غړې، هر لحظه او هر شیبه کې.
لنن د خیبر پښتونخوا په سوابي هریپور تور غرزلو کې ماشومان ته د پولیو ضد د ساسکو ورکولو لړۍ پیل شو. د پولیو مامورین وای په دې لړۍ کې به زرګونو ماشومان ته په قامي کاج 3 میلیونو زرګونو ماشومانو ته د غساسکي ورکل شي. دوی وای د 13 کلونو په پرتله د پولیو کیسونه کم شوي دي. رفعت انجم راپور لري.
د خیبر پختونخوا د پولیو د مخنیوي ایمرجنسی اپریشن کوارډینیټر اکبر خان مشال لیډیو ته ویل چې د پولیو وایرس موجودګي او د خورېدو له وجې کمپاین پیل کړی شوی دی. د دې په وینا په دې کمپاین کې به د 4 واړو ضلعو شپږ شپېته زره ماشومانو ته د پولیو مرض مخنیوي ساسکي ورکول کیږي.
دا مهم دلته په خیبر پختونخوا کې په 4 ضلعو کې کیږي. یو هو سوابي ضلعه دی او ورسره هریپور دی او سوابي ضلعه دی او تورغر ضلعه دی په 1000 کې. دې کې د وایرس خطره چې کوم دی هغه لږ زیاده دی، ځکه چې د دې ډسټرکو تعلق دا انټریکشن انفیکشن دی دغه سر راول پنڈی سر اور راول پنڈی اسلام آباد انوائرمنٹ کی دغه سر سرکولیٹ کی وائرس
د پاکستان پولیو مخنیوی کامی ادارے تر مخه د خیبر پختونخوا سره سم د ملک د نور صوبو په حساس ګرځول شوی سیمو کې به هم دا کمپاین مرحله وار چرول شي چې پکې د پنجاب ځینې سیمې کراچي او کوئټا بلاک شامل دي د یادې ادارې کوارډینیټر ډاکټر رانا صفدر مشال اړیو ته ویل چې په مجموعي توګه به 3 ملیون د 500 کالو ماشومان ته د پولیو مرز نه د حفاظت ساسکي ورکول کیږي
باقاعده هماره کمپاین سیزن
د پولیو مرز خورېدو موسم کې د دې مخنیوي لپاره به په باقاعده توګه زمون کمپاین په ستمبر میاشت کی شروع کیږي د ستمبر نه د دسمبر میاشتې پورې به په قامی کچ او د خارونو په سطح دوه دوه کمپاینونه پیل کیږي او په دې کې به موږ کوششونه کوو چې کوم ځای کې دا قسمه وایرس خطر زیاته ده د هغه مخنیوي وکړو
د پاکستان د پولیو مخنیوي پروګرام چارواکي دا داوه کوي چې د تیرو کلونو په نسبت سکال د پولیو په مرزي قابو موندلې ده د اندازه چې د پولیو په کیسونو کې کمی راتلو نه کیږي د چارواکو په وینا چې د صحت نړیوالو ادارو هم په دې اړه د پاکستان د هلو ځلو ستاینه کړې ده د پولیو مرض مخنیوي کامی ادارې تر مخه سکال د قبایلي سیمو نه هم تر دې دمه د پولیو کیس مخې ته نه دی راغلی کوم چې په کال 2014 کې دوه او په کال 2015 کې 14 وو د یادې ادارې د رپورټ تر مخه کال 2014 کې په ټول ملک کې شل د پولیو کیسونه رپورټ شوي وو خو سکال د واضح کمی سره تر دې دمه په ملک کې درې د پولیو کیسونه را مخې ته شوي دي رفت انجم مشال ریډیو اسلام آباد
د نیمه قبایلي سیمې فارله کې اوسېدونکي وایي چې په لرو پرتو سیمو کې د هیزې ناروغي خوره شوې په ګڼ شمېر کې لوی واړه متاثر کړي دي دوی وایي په دغو سیمو کې د صحت سهولتونه د نشت برابر دي او تور پورې کوي چې اعلی چارواکي هم خبر هم نه اخلي خو د صحت چارواکي بیا وایي چې دغه مسله په پام کې ده او د حل لپاره هڅې روانې دي له سیمې نه عمر دراز وزیر رپورټ لري
نیما قبایلی سیمه فرلکی اوسیدونکو وای چې په لرو پرتو سیمو شادی خیل او خوښا کې په خلکو کې هیزا ناروغي خوره شوه چې لوی وړه په دغه مرز اخته شوی خو د دوی په وینا سیمه کې د صحت هیڅ سہولتونه نه لري چې د صحت په وړه وړه مرکزونو کې یو ډاکټر موجود نه وي دوی غوښتنه کړې چې ورته د خصوصي د واکسین ټیمونه ولېږي او د صحت اسانتیاو باندې د دولت غور وکړي افرلکی اوسیدون کې شاکر بیٹنی وای
یو مې افکری چې زه مرض لګیدل د په درجنو خلک نیول دي التا د انسټریان چې کومې دي هغه نه هونه برابر دي کومې جن دي سارجن چې دا هغه هنو درمي حالت نور نور عمله به حاضر کرانګي سي هسپتالونه تقریبا لوګ دي
افرلکی شادي خیل اوسیدون کې ملک حسن خان وای د ډیرو ستونز سره مخ دي او د خصوصي ټیم غوښتنه کړي
دې سره خلک ډېر یو دوه کسان خو دې مرسو او ارمی سره ډېر کسان دې دې موږوال ک ډېر زیات مشکلات تونه دې پښه کنه ډاکټرانو څو ځاریا نو څه پښه ډاکټران موږ څه پښه دې دې فورا ځان ورسي معصومان او کې دا زرو کې دا او مستر او تل کې او کم او تل کې سره
افرلکی یو بلوسیدون کې احمد میر د غلطا د یاد ناروغي او صحت سہولتونو د نشوالی پاړوي
هیزي مرز لګیدلای دا شادي خل او دواي علاقے شه او ډیر خلک سخت تکلیف شه مبتلا دي علاج معالجه هیڅ سہولت موجود نستا او خکه دا پهاړي علاقہ دا خلک ډیر مشکلات سره مخامخ دي نو موږ له هغه دا ریکوست حکومت نو چې مشته دې زړه نظر دې وایي چې سہولیات فراهم کړي کنه خلک ډیر زیات تکلیف ته ماشومان دي زنانه دي بډاګان دي تر اوسه پورې موږ ته څوک راغلي نه دي تر اوسه پورې موږ دې نه هم نه دي پیژنو یې هم نه څوک بل دا ډاکټر دې څوک دې سنسر دې څوک دې
کلامو چې په دې اړه د افرلکی صحت محکمې مشر ډاکټر شمس وزیر نو پوښتل نو دوی وویل چې دوره یې کړې او دغه سیزن کې یاد ناروغي خوريږي
میز پرسنلی خپل لوري موست اف اور دا موجود و غنا صادق خیل پاخیل او دا ټول ایریا زم پرسنلی وکړه دا ستې نه خونه سبو سیزن دی کنه دا مو خپل کړی دو بهم سلام موست اف حاضر وی او چکیم ابسنت وی هغه خلاف میز ایکشن خو دی مقابل دی جسو کې ابسنت وی کنه میز په لیول باندې وختای ایمیونایزیشن او په ایسا مثلا نه سب
د سیمه اوسیدونکو وای چې د صحت محکمې مشران په پورا کال کې هم د خپل سټاف او صحت مرکزونو حال پوښتنه نه کړي او د سیمې بهر په لکی کې ناست وي سو متعلقه اعلی چارواکي دې د دې نوټس واخلي او د دوی په مشکل دې غور وکړي عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمونگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
د فاټا وسیدون کې وای د 1940 کال سي د اگست په 14مه دوی د خپلواکۍ ورځمان زی خو دوی ته د پاکستانی په نظر نه قتل کیږي. د دوی په وینا د نورو سیمو لپاره یو او فاټا لپاره بل قانون مروج دی. قبایلیان وای تر سو یې حکومت غوښتنې ونه مني دوی ځان ته آزاد وګړي نه شوي. احمد الله په دې اړه یو راپور راستول.
د شمالی وزیرستان سره تعلق لرونکو یو مشر ملک قسمت خان وزیر وایي چې د ملک د نورو برخو اوسیدونکو په شان د فاټا اوسیدونکو هم د اول ورځ راهسه د ازادۍ ورځ مانځي، خو افسوس په دې کوي چې تر اوسه پرې نه خو اف سی آر قانون ختم کړی شو او نو ورته د ملک د نورو وګړو په شان حقونه ورکړی شو. د نوموړي وینا وا چې په نور ملک کې یو قانون او په فاټا کې بل قانون وي نو قبایلی ولس به څنګه ځان ته آزاد وایي.
پاکستان په جوړول کې د قبایل دوست خلک تدرمه یو سی ضرور شته پاکستانیت په نظر سره څوک نه کوي او د پاکستانی حقوق چې کوم ملاو دي هغه مست نه ملاوي او د پاکستان آئین او قانون او میز بندې لاګو کیږي نه. لہذا د فاټا د خلک دغه ورځ منو کول نه خو انکار نشته، خو هغه خوشي او هغه اظهار دی نشي کولای لکه څنګه چې د نور پاکستان خلک.
بل خو د فاټا د وکیلانو اتحادیه مشر اجاز مومند وایي چې قبایلی ولس د فاټا اصلاحاتو هرکلی کړي او غواړي چې نه صرف اف سی آر د ختم کړی شي بلکې های کورټ او سپریم کورټ د هم تر فاټا وغځولې شي، نو تر څو چې حکومت یې دا غوښتنه ونه مني تر هغه قبایل ځان ته آزاد نشي ویلې.
قومي اسمبلی کې کوم بل پرو او هغه کې قبایل چې وي چې به موږ له دې بنیادی حقوق تیرا کې ستر عدالتونه درا کې اوس حکومت په دې باندې عمل درآمد نه کوي. دا ازادي چې کوم بدی ملک کېږي کوم مراد دل دخل کو تحصیل دي هغه مراد هغه خلکو ته حاصل نه دي. نو هغه کې د پاکستان جنډا سوتي نو هغه په ځل کې شکوم دي دلی هم ډیره زیات دي. نو دا ازادي داسې نه ده چې څنګه په پنجاب کې منوي کې کوم په اسلام آباد کې سلیبریټ کېږي او کوم په ایجنسو کې کېږي. نو په دې ازادي او پاک ازادي کې ډېر غټ فرق دی.
د ذکر دا چې په خوانی وزیر اعظم نواز شریف په 2015 کال کې په فاټا کې اصلاحاتو لپاره د سرتاج عزیز په مشرۍ کې 15 کسیزه کمیټه جوړه کړې و او کمیټه په خپل تفصیلی راپور کې د قبایلی سیمو په تدریجي توګه په خیبر پښتونخوا کې د ګډولو او د اف سی آر قانون په ځای د رواج اکټ نافذولو ترڅنګ یو شمیر نور انتظامی او آئینی اصلاحاتو وړاندیزونه کړي وو چې د روان کال مارچ په 2مه د نواز شریف په مشرۍ کې وفاقي کابینه منظوري ورکړې و. خو د فاټا د زده کوونکو سازمان فاټا سټوډنټ ارګنایزیشن مشر شوکت عزیز وایي چې د فاټا ځوان کول د ازادۍ په مطلب پوهیږي، نو ځکه وس لکه د پخوا په شان دا ورځ په هغه شان جذبې سره نمانځي.
د احمد الله رپورت موریده. اوس هم یو بل رپورت. د باجوړ ځوانان هر مازیګر د لوبو په یو کمپلیکس کې د فوټبال لوبه کوي. د لوبو نندارې لپاره د ځوانانو ترڅنګ سپینګری هم ورزي. په دوی کې ځینې سپینګری داسې هم دي چې یو مهال په خپله هم لوبغاړي وو. د سیمې خلک له حکومت غوښتنه کوي چې د قبایلي لوبغاړو د روزنې لپاره د کوټلې ګامونه پورته کړي سو د پاکستان په ملي سطح له قبایلو نه لوبغاړي نړیوالو لوبو ته ورشي. جهان واسترک زیر رپورټ لري.
د باجوړ خار په لوی سپورتس کمپلیکس کې هر مازیګر د فوټبال لوبې لوبغاړي راځي او لوبه کوي. د لوبې ته په زیات شمیر کې تماشبین هم راځي چې په کې د ځوانانو ترڅنګ سپینګر هم شامل وي. پرون مازیګر هم په دغه کمپلیکس کې د نوخار نه راغلي د فوټبال د لوبغاړو او د باجوړ د یو ځای فوټبال ټیم ترمنځ لوبه روانه وه چې د لوبې تماشه کوونکو څو سپینګرو په دغه لوبه په خپلو کې سره بحث کاوه.
یعقوب ګرسونه خسته گیم دی تام د خپل زمانې د فوټبال پلیر زوم پلیر پاتې شېما مو د سور په مینه سناست دا یو سټیډیم دی پټور باجوړ کې زمونږ نوجوانان مین لري سونه خسته ور دیانه غوستي یو انرجیټک گیم دی مطلب کو دا چې په نورو کې وي او څنګه دی بډاګانو کوم دایمه سونه خوند به کوله.
ما په خپل فوټبال او والیبال او اتلتیکس ډیر کړی دی. په اتلتیکس کې مې دا مقابله په پاره چینار جمروت خبر کې هم غټلې دي 100 میټر منډه مې هم غټلې ده 200 میټر منډه مې هم غټلې ده. د فوټبال په خپل خو کلاړی پاتې شم او د ینګ سٹار د فوټبال د ټیم منیجر یم.
نو کډیرا بخاچی کو زمنګ سلارزو مرګرولا او یاد سلارزو کلاړین لمدسی او ګرون او یوزه ورکلې شي او دا سرکار زمنګ صدا تعاونو کینو ډیرا بخای.
د باجوړ ایجنسی د فوټبال د ټیم مشر ګلزار یوسف وویل چې د هغوی په سیمه کې هم د یو د لوبو لوی میدان دی. کو حکومت په نور شپږ واړو تحصیلونو کې هم میدانونه جوړ کړي نو ممکنه ده چې د باجوړ ایجنسی لوبغاړي د پاکستان قومي فوټبال لوبې ته لاړ شي.
د غریبۍ هغه دغه د لګزید د پریکټس او د کلاړین هغه دغه نشته کنه
چې هغه په مخ کې لاړ شي. خو زمونږ مطالبه دا ده چې مخکې نه شي، دلته د څنګه د سکوټ د فوټبال ټیم شته، د کرکټ شته، د والیبال شته. نو زمونږ د پی ایس ایم دا مطالبه ده چې کم از کم بېروزګاره واړه دي دی کې لیویز یو ټیم ته واخلي. نو غوښتنه خو دا ده چې هر مامونډو کې یو جوړ شي، سلارزو کې جوړ شي.
او د ګلزار یوسف پوینا چې دای د نوخار د لوبغاړو سره یو ورځنۍ لوبه ده، ولې د جشن بهار په نومې فوټبال ټورنمنټ هم روان دی چې په هغې کې د باجوړ نه علاوه د ملاکنډ او نورو سیمو له دیرشو زیات ټیمونه برخه اخلي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، باجوړ ایجنسی.
اوریدونکو، د شانواز ترکزی د همدې رپورټ سره د خبرونې نیمای برخې ته رسیږو. اوس نجیب امیر ته اجازه ورکوي د خبرونو لنډیز د فرخنده اسد نه واورئ. ورپسې به ملیحه میرزاده تاسو ته سروې پروګرام په ژوندۍ بڼه وړاندې کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف ته د امریکا د دورې بلنه ورکړې ده. د پاکستان خارجه دفتر لخوا نن جاری شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې ریکس ټیلرسن تیره شپه خواجه آصف سره په ټلیفوني خبرو کې نوموړي ته د پاکستان د ازادۍ د ورځې مبارکي هم ویلي. پاکستانی چارواکي وایي د بلوچستان په هرنای ضلعه کې د امنیتي سرتیرو په ګاډي د سړک غاړي بمي چاودنه شوې چې پکې شپږ سرتیري وژل شوي او لږ تر لږه دوه ژوبل دي. بلوچ بلتون غوښتون کې وسلوالې ډلې د دغه پیښې ذمواري منلې ده. د خیبر پښتونخوا په څلورو حساسو ګرځول شوو ضلعو کې د نن نه د پولیو ضد درې ورځنی کمپاین پیل شوی دی. په دغو ضلعو کې سوابی، تورغر، بنیر او هریپور شامل دي. د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې نن د نهې په ورځ 11 بجې د کندوز په چاردرې ولسوالۍ کې د افغان ګډو ځواکونو په پوځي کاروان ځان وژونکي برید شوی چې پکې یو عسکر وژل شوی او څلور نور ژوبل دي. په افغانستان کې وسوالو طالبانو په یو پرانیست لیکي امریکایي ولسمشر ډانلډ ټرمپ تا ویلي په دغه هیواد کې د امریکایي عسکرو د شمیرې د زیاتولو پر ځای باید امریکا له افغانستانه اوزي. بلخوا د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس پرون ویلي د ولسمشر ټرمپ انتظامیه به ډیر زر د افغانستان په اړه خپله پوځي ستراتیژي اعلان کړي. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ له هغې وروسته د نسلي توپیر په کلکو ټکو غندنه کړې ده چې په ورجینیا ریاست کې د سپین پوستو خیلاسو پر ضد د مظاهرې په وخت یوه ښځه وژل شوه. او د هند وزیر اعظم نریندر مودي په خپل ولس غږ کړی چې د یو مضبوط او متحد هیواد په جوړولو او د ملکي ادارو نه د درغلیو په ختمولو کې له ده سره مرسته وکړي. هند نن د اګست په 15مه د خپلې ازادۍ او یایمه کلیزه لمانځي.
السلام علیکم او ستړي مشي. په سروې پروگرام کې درته زملي حمیر ساده هرکلی وایم. امید کوم چې روغ جوړه خوشاله به. نن سره په پروگرام کې له افغانستان نه نفیسا سهار میلمنه ده. نفیسا یو خبریاله ده چې د ښځو لپاره د یوې ځانګړې ریډیو سره کار کوي. په پروگرام کې له نفیسا سره خبرې کوو. تاسو هم په پروگرام کې ضرور برخه واخلئ او کله میلمنه سپوښتنه لرئ نو را سره شریک کړئ. اول له ځان سره د اسکایپ پته او د ټلیفون شمیرې ولیکئ. په لږ سات کې له میلمنه سره خبرې کوو.
مشال ریډیو ته ټلیفون وکړئ
او موږ سره په ژوندیو پروګرامونو کې برخه واخلئ.
زموږ د ټلیفون شمیرې په دا ډول دي:
00 24 11 40 15، 00 24 11 40 215، 00 24 11 40 315، 00 24 11 40 315.
او که غواړی د خپل کور له ټلیفونه په وړیا توګه ټلیفون وکړي نو شمیرې له ځان سره ولیکه:
0800 22 033.
او که انټرنیټ لري نو کولی شي موږ سره د سکایپ له لارې هم اړیکه ټینګه کړي.
پته یې ده مشال رادیو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی څنګه چې ما د پروګرام په سر کې تاسو ته ویل، موږ سره نن له افغانستانه نفیسه سهار میلمنه ده. لاغوی سره زموږ د ټلیفون رابطه شوې ده. ایته په پروګرام کې ستړي مشوایو. السلام علیکم نفیسه.
السلام علیکم محترم خوري، تاسو ته د مشال رادیو ټولو درنو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام. څنګه نفیسه خوري؟ تاسو خو یې
ډیره زیاته مننه، خوشاله شي مدینه جانې چې نن دې راته په خپلونه کې دعوت راکړه او تاسو سره میلمانه شلم، تاسو سره مرکه کوم، ډیره زیاته خوشاله یم.
ډیره مننه، زه هم ډیره خوشاله یم. او د ریډیو چې تاسو کوم مسلک ته تاسو ریډیو لپاره کار کوئ، تاسو لپاره کوم نوې خبره نه ده، نو ان شاء الله دا پروګرام چې دی دا امید کوم چې خبر لاړ شي او د کې به موږ سره اوریدونکو هم ټلیفون باندې خبرې کوي. نو څنګه نفیسه، زه به تاسو نه تپوسونو سلسله شروع کما. په افغانستان کې خو تاسو پاتې کیږئ، کلک شانته د خپل تعلیم په اړه کې راتوي او بیا صحافت یا خبریالۍ طرف ته مو څنګه مخه وشوه؟
بله، زه خو د ننګرهار پوهنتون په لومړي سر کې چې موږ ذکر کولې، همدلته په ننګرهار کې زه پیدا شوې یم، همدلته لویه شوې یم، یعنې همدلته مې لومړنۍ هغه ابتدایي زده کړې هم همدلته کړې دي. له هغې وروسته کله چې له دولسم ټولګي فارغه شولم، بیا وروسته مې یعنې د مکتب په جریان کې زه وم چې تقریبا زه په نهم صنف کې وم چې ما د راډیو سره ډېره زیاته علاقه درلودله. یا غوښتل مې چې زه م یو ژورنالیست واوسم، ځکه ما په ماشومتوب کې همیشه راډیو اورېدله، خپرونې به مې اورېدلې. هماغه مینه محبت دې ته لیواله کړم، یا زه دې ته وهڅولم چې زه په راډیو کې یو ویانده اوسم یا دنده واخلم. د مکتب په نهم صنف کې زه وم چې ما په راډیو کې وظیفه واخیستله یا دنده مې واخیسته. د هماغې ورځ راهیسې ما راډیو کې دنده پیل کړې، اوسه پورې کار کوم. بیا د هغې سره په خوا کې کله چې زه له دولسم ټولګي څخه فارغه شلم، بیا ما لوړو زده کړو ته هم مخه کړله چې د ننګرهار پوهنتون د ادبیات پوهنځي د پښتو څانګې څخه سږ کال زه فارغه شلم، یعنې د 1996 کال کې زه فارغه شلم. او دلته اوس هم په هماغه راډیو کې، یعنې په ننګرهار کې، د ښځو لپاره یو راډیو ده چې د نرګس په نوم ده، زلته پکې فعالیت کوم یا دنده سرته رسوم.
ماشاءالله. او څنګه چې تاسو د دې ریډیو ذکر وکړو، دا د ښځو لپاره ځانګړې ریډیو ده، به کې تاسو بیا خبرونې څه قسمه خبرونې دي د ښځو لپاره دي، که څنګه بیا تاسو پکې په کوم کوم موضوعاتو خبرې کوئ؟
بله، تاسو سره معلومه ای ځکه رسنۍ حتما خبریږي له دغه سې پیښو موضوعاتو څخه چې ننګرهار یو پښتنه سیمه ده. او دلته په ننګرهار کې دغه کلتوري ستونزې د ښځو پر مخ یا د ښځو پر وړاندې ډېرې زیاتې دي، او ښځې ورسره ډېرې زیاتې لاس او ګریوان دي. چې دلته هغه حقوقي ستونزې دي چې ښځې ورسره ډېر لاس او ګریوان دي، تعلیمي ستونزې لري، هغوی چې مکتب ته نه پرېښودل کېږي، هغوی ته هغه روا حقونه چې کوم په اسلام کې دي، په دین کې دي، هغوی ته نه ورکول کېږي. کورنۍ مخالفت کوي، دوی درس او تعلیم ته نه پرېښودل کېږي. مخکې له دې نه چې دا راډیو جوړ شي، ما یوې بلې راډیو سره کار کاوه چې هغه هم زموږ د نرګس راډیو مربوطه شرق راډیو ده. درې کاله ما په هغې راډیو کې کار کړی. هغې نه وروسته زموږ مشرتابه یا زموږ رئیس دغه حالت ته یا وضعیت ته په کتو سره غوښتل چې د ښځو لپاره یو راډیو جوړه کړي، تر څو دغه د ښځو پر وړاندې، یعنې ښځې دومره وکولی شي چې حتی هغه خپل د حق غوښتلو لپاره خپل غږ پورته کړي، یو وکولی شي چې هغه کومې ادارې چې دوی د حق لپاره یا دوی د حق د لاسته راوړلو لپاره کار کوي، هغوی ته خپل هغه حق ترلاسه کړي، خپل غږ پورته کړي، تر څو وشي کولی کوم روا حقونه چې اسلام کې دوی ته ورکړل شوي دي هغې نه خبرې شي، هغوی نه آګاهي ترلاسه کړي. نو همدې حالت ته په کتو سره بیا زموږ مشرتابه دا ومنله چې باید زه د ښځو لپاره یو راډیو جوړه کړم، چې همدغه و چې په 2008 کال کې دغه راډیو باندې کار وکړو، په فعالیت باندې شروع کړل. هماغې رئیس بیا زه په نرګس راډیو کې کار کوم تر اوسه پورې، چې دا خپرونې یوازې د ښځو لپاره دي او ټولې خپرونې د ښځو لخوا ښځو ته وړاندې کېږي. اکثره زموږ ټولې خپرونې ښځینه ته دي، هغه خپرونې دي چې مثلا د دوی حقونه پکې بیانېږي، یا د دوی هغه ستونزې مشکلات موږ راستورو تر چارواکو رسوو، هغوی په دغه برخه کې بیا دوی سره مرسته کوي.
صحیح. او نفیسه سهر خورې، تاسو څه نارینه همکاران هم لرئ او که څنګه؟
دفتر کې زموږ سره نارینه همکاران شته دي، مګر زموږ راډیو یوازې د ښځینهو لخوا پر مخ بیول کېږي، او زموږ سټاف چې ده هغه ټول د ښځینهو لخوا حمایه کېږي، یا مثلا خپل پروګرامونه یا کوم موضوعات چې هغه ټول د ښځو لخوا وړاندې کېږي ښځو لپاره.
نو زمونږ راډیو یوازې د خزو دا ټول کارکونکو موږ پکې خزینه یو.
ښه، ډیره ښه خبره ده. نو تاسو به څنګه د پښتنې میرمنو سره خبرې کیږي؟ تاسو ته به ټلیفون هم کوي ریډیو ته، نو څه درته وایي؟ ښځې د افغانستان چې کومې ښځې دي او هلته چې اوسیږي، تاسو ته څه داسې مشکلات بیانوي، څه داسې مهم پیغام تاسو له درکوي چې هغه وار په وار هغوی تکراروي او تاسو ته پته لګي چې هلته ښځو ته دا مسلې دي؟
بالکل، موږ سره همیشه زموږ ټولې خپرونې ژوندۍ بڼه دي یا په ژوندۍ بڼه خپرېږي، چې هغوی د ټلیفون له لارې په لرو پرتو سیمو کې اکثره په ولسوالیو کې زموږ راډیو اورېدل کېږي، اورېدونکي ټول د ولسوالیو نه دي او په لرو پرتو سیمو کې یا په اطرافو کې. خو تاسو ته معلومه ده چې هغوی بیچارهګانې مکتب ته نه پرېښودل کېږي، درس او تعلیم ته نه پرېښودل کېږي. هغوی یوازې هغه کارونه ورباندې کوي چې مثلا په پټي کې کار کوي، مثلا داسې غرونو نه پرې لرګي راوړي، خاص راوړي، اوبه راوړي، دغه کارونه ورباندې کوي. کله چې هغوی د درس او تعلیم هیله کوي د خپلو کورنیو څخه، مثلا له پلارونو څخه، له ورونو څخه، هغوی ورته وایي چې شرم دی، یعنی په دې معنی هغوی نه پرېښودل کېږي چې موږ پورې خلک خاندي. کلتوري ستونزې دي او دغه کلتوري ستونزې د ټولو پر مخ پراته دي. اکثره پښتانه دي او پښتانه هېڅکله هم اجازه نه ورکوي دي ته چې مثلا لورې مکتب ته لاړه شي، هغه درس ووایي، هغه تعلیم وکړي، هغه په راتلونکي کې یو څه جوړه شي. نو هغوی بېچارهګانې بیا مجبوري دي چې له موږ سره په خپرونو کې تماس ونیسي، د خپل حق موږ ته ووایي چې مثلا زه د ورور له خوا نه پرېښودل کېږم، درس ته، تعلیم ته، یا هم د پلان له طرفه نه پرېښودل کېږم. حتی دغه مشکلات ټول زموږ تر غوږو پورې رسوي، په راډیو کې رسوي، هغه ادارې چې دوی لپاره کار کوي تر هغوی رسوي. همدغه ده چې د تعلیم نشوالی دی چې دوی بیا په کورنۍ کې له ډول ډول تاوتریخوالي سره مخ کېږي، ځکه که چېرته هغوی د خپل حق غوښتنه کوي او بیا کورنۍ د هغوی په مقابل کې پاسېږي، ورته وایي چې ته څه حق لرې. نو موږ په دغه برخه کې ډېر زیات کار کوو تر څو هغوی خپل روا حقونه نه خبرې شي.
نفیسه خورې، تاسو خبره
ځانګړې زمينه سازي کوو.
جی جی، تاسو خبره جاری ساتو. یو اوریدونکو ټلیفون کړی ته غوی ته ور ورکو چې تاسو نه څه پوښتنه لري. سم ده؟
سلام وړي خوشاله نام الله خبرې کوم کی مروت نه.
جی نام الله رور استډی مشه چې تاسو لکی مروت نه ټلیفون کړی دی، څه پوښتنه لري؟
زه خپل خور نه دوه پوښتنه کوم د صحافت حواله سره.
جی جی،
صحافت خو ډیره مقدسه پیشه ده او دا د انسانیت خدمت لو زبردست ذریعہ ده. خو نن په صحافت چې کوم یلو جرنالیزم ورته وایي، چې کوم ته دفاع صحافت وایي، دا فیکټر ډیر زیات راغلی ده په صحافت چې ایکسپلایټیشن، بلیک میلنګ او پیسې مقصد ګرځول په صحافت چې. نو دې مطابق ډیر څه خیال ده چې ډېر وختام به څرنګه کېږي. او بله پوښتنه مې دا ده چې په صحافت چې سوشل میډیا اوس موجوده ډیر لوی کردار ده، خاص کر د ښځو حواله سره، ځکه چې هغه الکترانیک یا پرنټ میډیا ته اپروچ، رسائی ډیره ګرانه ده، خو سوشل میډیا ته د ښځو رسائی ډیره په اسانه باندې کېدلای شي. نو دې داسې څه نیټورک شته چې ښځې سوشل میډیا طرف ته راځي او هغه په ذریعه باندې خپلو حقوقو لپاره آواز پورته کړي، او سوشل میډیا ډیولپ کولو لپاره د دې آیډیا یا مخته روډ میپ کا په ذهن کې یا دې حواله سره دې کار کړی، نو په دې باندې کدا رڼا واچي. ډیره مننه.
ډیره مهرباني انعام الله رو چې تاسو ټلیفون وکړو. تاسو د پښتنو جواب به خپل نفیسه سهار درکې. جی نفیسه، تاسو واورېدل انعام الله رو ټلیفون کړو، تاسو نه پښتنه لري، تاسو به سوای شامل دل غواړي، نو تاسو سره څنګه رابطه کولی شو؟ بیا دوی وی چې د سوشل میډیا د پرمختګ لپاره تاسو څه فکر لرئ؟
زمونږ یو سایت د فیسبوک له لارې مونږ هغې کې فعالیت کوو، نرگس راډیو ډاٹ کام په نوم یو سایت لرو چې هماغه کې فعالیت کوو. او کولی شي که مثلا څوک غواړي یا دنده واخلي یا مثلا کومه ستونزه لري، د هغې له لارې هم کولی شي. او بل زموږ مشرتابه سره هغوی په خپله تماس نیسي که مثلا څوک ستونزه لري. بل د کومې خویندې چې ستونزه لري، هغوی راسن مونږ سره خپرونو کې، په ژوندۍ خپرونو کې له مونږ سره برخه اخلي، ځکه هغوی بیچارهګانې تعلیم نه لري، بې سواده دي، ټول په کور کې ناستې ښځې دي. نو که هغوی کومه ستونزه لري، هغوی د
تلفون لاری هغه خپل مشکلات یا ستونزې موږ ته وایي، ځکه هغوی نور هغه ټولنیزو رسنیو ته لاسرسی نه لري چې مثلا فیسبوک کې کار وکړي یا مثلا همدغسې نور ټولنیزې رسنۍ چې فعالیت کوي په دغه برخه کې، نو دومره لاسرسی ورته نه لري. که مثلا څوک کومه ستونزه لري کولی شي بیا تلیفون د شمیرو له لارې له موږ سره تماس ونیسي. هغه موږ خاصې شمیرې یا ځانګړې شمیرې لرو چې په
صحیح او نفیسه خوری ستاسو دا تلیفون مونگا رابطه چه دا آغا مونگ سر منکته شو مونگا بیام کوشش کو چه تاسو رزا مونگا یواری بیاری کتنگ شی آوری دون کو تاسو آوری دل نفیسه سهروال افغانستان دا ننگرهار ناغوی خبری کولی دا زنگری ریڈیو لپاره غوی کار کوي په افغانستان کې. مونږ بیا کوشش کو چې له نفیسا سره زمونږ د ټلیفون رابطه ټینګه شي. نفیسا زمونږ غږ اوري؟ ښه، مونږ سره یو اوریدونکی دی تر څو چې مونږ نفیسا سره خبرې کوو. جی ستړې مشې رورا، تاسو یو واری بیا ټلیفون کړی دی زمونږ اوریدونکی ناصر شینواری رور خبرې کوي.
سلامت اوسې خورې. بلې، و ناصر خان شینواری یم د سعودي عربستان نه.
سعودي نه تاسو ټلیفون کړی، څنګه یې؟ تاسو ښه؟ صحت مخ دی؟
بلې، له خدای پزل دی خورې، خوشحاله یم. غواړو سلامت اوسې.
مننه. تاسو
زه خو تاسو نه مننه کوم چې دغسې پیاوړې او غښتلې خویندې راولئ تر څو د خپلو حقونو لپاره مبارزه تاسو پیل کړې ده. زما پوښتنه دغه ده چې په دغه ټوله کښې که مونږ وګورو ښځه اوس میندې چې دي هغه هم هغه رقم رویان دي د لورانو سره، نو په دې برخه کښې د میند څومره مسؤلیت دی؟ که وګورو اوس هغه پخواني خلک نه دي پاتې، دې د غرونو نه د لرګوی خبره وکړه او یا د همدغه دي هغه خلک چې د ښوونځي ته یې نه پرېږدي، کلینیک ته یې نه پرېږدي، روغتون ته یې نه پرېږدي، همدغه برخو کښې، او بیا د غره نه ورباندې لرګي را وړي په دهقانۍ کار ورباندې کوي. نو په دغه کښې بیا دغه میندې امکانات ورکولی شي، هغو خو د هغه دورې نه را تېرې شوي دي چې تر څورو دې خپلو لورونو دپاره هغه حقونه چې دغه زمونږ په مذهب کښې چې ښځه څومره نازولې ده هېچا هم ورته هغه حقوق به نه وي ورکړي په یو مذهب کښې هم، خو ټولنه یې په ځان باندې نه عملي کوي. نو په دغه کښې د علماو رول ډېر مثبت دی، خو هغوی هم هغه خبرې کوي چې هغه سړي ورته ناستې ده، هغوی د ګټو خبرې کوي چې څوک په ده باندې پام کوي. ډېر کم عالمان مونږ د سړو د ګوتو په شمار چې هغوی دغه په صحیح معناو کښې دین خلکو ته رسولی دی. په دغه برخه کښې ملکه او دغه د ژورنالیزم په برخه کښې دغه ګردي میزونو ته که مونږ وګورو درې کسانو د یو نظر را غوښتي، یو یې ورته د بل نظر را غوښتی، که نه دا خو ډېره مقدسه رشته ده او د خلکو د باور، یعنې هغه ډېر خلک بیا داسې دي چې بې باوره کوي. ځینې مزدوري رسنۍ شته دی چې هغوی دغسې کار کوي. په دغه برخه کښې که دا خور خپل نظر ورکړه او د دوی رادو څومره خپلواکه ده په دغه برخه کښې، یعنې دوی هغه خپل ارمان ته رسېدلي دي چې څنګه د ټولنې دپاره خلک خدمت کوي او هغه ارمان یې پوره شوی، که نه د دوی دا خپل رادو څنګه هغه پکښې شته. که ځینې
ډېره مننه، ډېره مننه ناصر خان شینواری وروره چې تاسو ټلیفون وکړو. زمونږ رابطه د نفیسا سحر سره یو واری بیا ټینګه شوې ده. جی نفیسا، یو واری بیا ستړې مه شې. د ناصر خان شینواری رور پوښتنې به تاسو اورېدلې، کنه زه یې بیا تکرار کړم.
مننه، زه تاسو سره بیا ځل لپاره وصل شوم، خو په نیمه کښې ځکه د هغې خبرې یو څه تېرې شوي وو کولی چې تاسو راته ووایئ.
جی د ناصر خان شینواری رور چې کومې پوښتنې وې هغوی دا وې چې څنګه تاسو خبره وکړه چې د لوڼو نه په پټو کې په غرونو کې او داسې د لرګو راوړلو کارونه اخیستل کېږي، نو دوی وې چې بیا د میندو په دې کې څه ذمهواري جوړېږي یو دا، او بیا دوی وې چې ستاسو ریډیو چې دا څومره خپلواکه ده، آیا تاسو چې څه غوښتل هغه ارمانونه ستاسو پوره شوي دي؟
بله بالکل، زمونږ راډیو خپلواکه راډیو ده، هېڅ چا پورې اړه نه لري یا هېڅ کومې داسې خاصې ادارې یا مثلا کومې خاصې کړۍ پورې اړه نه لري. خپلواکې راډیو ده او ټولې خپرونې مونږ د ښځو لپاره وړاندې کوو. یعنې صرف زمونږ هدف دا دی چې یوازې د ښځو ستونزې مونږ له منځه ویسو، که څه هم دلته ستونزې مشکلات ډېر زیات دي په ننګرهار کښې، ځکه پښتانه سیمه ده او په پښتانه سیمه کښې چې یو څوک پاسېږي مثلا مبارزه کوي، مثلا هغه د خپلو ستونزو د له
منځورو لپاره هڅه او کوشش کوي هغه خامخا له ډېرو ستونزو سره لاس او ګریوان کېږي یا هغه ستونزې دې پر مخ راځي ځکه په دغسې حالاتو کې یا په دغسې امنیتي ستونزو کې دنده کول سخته ده هو سره د دوی بیا هم شکر الحمدلله زما تقریبا یوولس کاله په راډیو کې کېږي او ما چې څه غوښتل هغې ته خو رسېدلې لا نه یم یعنی زه غواړم چې نور هم پرمختګ وکړم نور هم مخکې وړاندې لاړه شم خو هغه څه چې ما غوښتل شکر هغې ارمان ته مې رسېدلې یم او نور به هم هڅه کوم چې دې نه هم ښه شم
صحیح او بیا غمخ کې چې صحیح الله دې تاسو له کامیابی درکې او تاسو چې ټول ارمانونه دي تاسو پوره شي تاسو د مسلک په حواله سره او زمونږ بل اوریدونکي چې ټلیفون کړو انعام الله رور راغوی یو ته پوسو هغه پاتې شو هغه وی چې د یلو جرنالیزم باره کې تاسو سره نظر دی مطلب هغه خبرونه چې د تحقیق او د حقایقو په بنیاد نه بلکې د سنسنی د پاره زیات دایي توجه په سنسنی زیات د دې د پرچا خبر خرڅ شینو د دې د پاره لکه حقایق په باندې مبنی نه نوای باندې تاسو سره نظر دی او فکر کوم چې د نفیسا سحر د ټلیفون لیکه یو واره بیا کته شو او ریدونکو تاسو د مشال ریډیو سروي خبرونه تغواګي په ټلیفون لاین کې سستون زده او پخې مونږ د ننګرهار سره د دوی سره د رابطې کوشش کوو دا د مونږ سره یو بل اوریدونکي د غوي ته بار ورکو تر څو چې ایسه زموږه رابطه ټینګیږي ستړي مشي وعلیکم السلام دنیا یوسف زئی خبرې کوي
او دنیا ایسو زے ملے حقور جانی سنگے تا تا میل ونی تولا وری دنگو تسلام کو ماں
والیکم السلام دنیا دیرا میرا بانی یا واری بیا تاسو ٹیلیفون اکڑو سنگے یا تاسو خیئے
ملے نا او تاس سنگے تاس
زه بالکل ٹھیک یم او بخه زمونږ ملمنه چې ده نفیسه سحر د افغانستان نمونږ را بلل د خو په ټلیفون لاین کې سستون زدای سچ سنگ لاین برابر شي زبا ساسو پختنه وی توڑان د کم نو دنیا تاسو ست پوسل فکر کوم دا د نفیسه سره زمونږ ټلیفون جی 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 ضرور استاسو دا وړاندیز چې دی بالکل په سر سترګو مونږ به ګلالې یو ځل بیا میلمنه کو هغې سره به په دې بابت خبرې وکړو اوس چې د زموږ سره نفیسه خور ده نو نفیسې نه څه تپوس کول غواړي ٹھیک شو ڈیرا مہربانی دنیا داد مونگا بوس ویا د نفیسے نہ تپو سکو نفیسا تاسو زمونگا خبر اور خبر اعلان تھا افغانستان کے ڈیر استون زی بیا دوی وی چی امنیتی وضع اکثر خنوی او بیا دوی وی چی چاودنی کی گی بیا پدا سے حالاتو کی دوی وی چی تاسو امنیتی حالاتو تا سنگا گورے بیا کی تاسو کر خپل کار چی دیا پر مخ بوتلی شای او کنا تاسو استون زی خونی پای برخه کی
بالکل افغانستان خو یو زیم عمل نشته پکې په ټول افغانستان کې نامي ډیره زیاته ده خصوصا د پښتنو په سیمو کې خو ځان نشه دا خبره یادونه کوم چې دلته بالکل امنیتي وضع خرابه ده او په ننګرهار کې خو تاسو معلوم دی د طالب ویره د داعش ویره او د دې سره پخوا کې د نورو کړیو د فعالیت ویره ډېره زیاته ده
نو سره دې بیا هم الحمدلله الحمدلله کوم ورځ چې پراډیو کې لته کار کوم دا چې کوم څنګه زمو پروړاندې نشته یعنی هغه څه چې حقیقت دی باید مونږ یې ووایو ځکه د حقیقت نه سر دې پټول په کار نه دی خدا سه کوم امنیتي څنګه ان شاء الله چې تر اوسه پورې به نه یې پیښه شوې چې مونږ اور سره مثلا تکلیف شوي یا مثلا مونږ خپل دنده پرې شي تر اوسه پورې لکه ورځ چې زم کار کومه په اړه زراغم صحیح ده چې لار کې به امنیت ډیر زیات خراب وي مثلا د 14 نوی ربعی مثلا د نور امنیت سیم د وی ربعی نو بیا هم سره دی هغه داډه ما راځم خپل دنده په ډاډ سره سات کړه سو مو به ته کوټ ځم نو دا څه کوم څنګه ان شاء الله نه د پیښه شوي مثلا پر اډیو کړه چې اختارونه موږ ترا کړل شوي دي یا مثلا ورنندونه را کړل شوي دي چې تاسو راډیو بل مانځو دي مثلا تاسو د خځو لپاره فعالیت کوي یا مثلا دا چې اختارونه هم موږ ترا کړل شوي دي چې هغه وایي چې تاسو خځو بیلاری کړی دي ځکه چې خځې د خپل حقونو څخه خبرې شي دوی وایي چې هغه بیلاری کیږي دا چې ورنندونه یا دا چې اختارونه له خلکو له خوا موږ ته ډیر زیات کړل شوي خو هغه ته موږ احمد نو ورته ځکه کچیرته موږ دغه وړو وړو ستونزو ته وګورو بیا خو نشو کولای چې هغه غټې ستونزې حل کړو یا هغه غټ پرابلمونه چې زموږ پر وړاندې دي یا مثلا د خویندو پر وړاندې پراته دي هغه له منځه یوسو نو دغه وړو ستونزو ته موږ نه ګورو خو سره بیا هم راځو خپله دنده په ډېر شوق او په ډېر علاقه پر مخ بیوي
خا نفیسه دار ته وای چې تاسو ملاتړ تر ټولو زیات چا کړی دی او به تاسو هغه جینکو ته چې خبریالۍ طرف ته راتلل غواړي ته لپاره به تاسو ویناوي تاسو فکر کوي دا څنګه مسلک دی او دوی څنګه خپل کار پکې کول شي
د لومړی پښتنې جواب دا چې زه خو د خپل کور له خوا نه حمایه کیږم ځکه چې ما سره د کورنۍ ډاډ نه وي د خپل فامیل ډاډ نه وسی زه بیا نشم کولای چې دغه دنده پر مخ یوسم ځکه زما ټوله حمایه کوونکی چې هغه زما پلار دی زما والد دی چې هغې ما ته دا ډاډ را کړی دی او همیشه زما تر شا هماغه ولاړ دی او زه چې دوی سر ته رسېدلې یم د هماغې برکتو چې زه تر دې سره پوره رسېدلې یم سره د هغې دی زما اورېدونکي هم موږ ته دا ډاډ راکوي مونږ تشویقي ورسره په خوا کې زما ځینې استادان دي چې هغوی زه دوی ته تشویقه کړې یم چې هغه خپله وظیفه سرته ورسوم یا تر دې مهاله چې پکې لګیا یم دا د هغوی تشویق دی ما سره
ماشاءالله
بله خبره دا چې که چېرته مثلا یوه خور غواړي چې په راډیو کې فعالیت وکړي په راډیو کې دنده واخلي یا مثلا غواړي په راتلونکي کې یوه ژورنالیست شي هغه باید مسلکي زده کړې په دغه برخه کې وکړي ځکه هغه باید درس ووایي اول باید تعلیم وکړي اول باید د ژورنالیزم په برخه کې زده کړې وکړي پس د هغې نه هغه پوهه چې ترلاسه کړه هغه کوم مهارتونه چې په دغه برخه کې دي هغه خپل مسلک باندې چې پوره پوهه ترلاسه کړه یا پوره برلاسه شوه پس د هغې کولی شي د راشي په راډیو کې دنده واخلي تر ټولو مهمه خبره چې د هغې لپاره دا هغه پوهه د هغه وړتیا ده هغه جرات دی ځکه یوه خور چې څومره پوهه وړتیا ولري چې جرات یې نه لري نشي کولی خبرې وکړي یو دوه خبرې هم یو چا په مخ کې یا خو تاسو معلومات شته چې په دغه مایک سره د خپل ډیر زیات تاثیر لري په شان باندې څوک ار څوک د مایک په مخ کې خبرې کولای نشي هر څوک مایک ته کېناستلی نشي هموږ نه جرات هموږ وړتیا لري مایک ته کېناستل نو که چېرته یوه خور باجراته وسي که چېرته یوه خور پوهه وسي معلومات ورسره ډېر وي هغه کولی شي چې دغه دنده په صحیح ډول پر مخ یوسي د هغې لپاره پوهه او جرات ډېره ښه خبره ده
صحیح ډېره ښه خبره ده بس دا په پروګرام کې ډېر کم وخت پاتې دی اخره کې به تاسو کم بلند ټکو کې کراته وای راتلونکو لپاره څه پلان لري او ټول اوریدونکو تبا ستاسو د طرف نه څه پیغام وي
د یو مننه راتلونکو کوم غواړم چې خپل خوين ته ډیر زیات مرسته ورسره وکړم کوم ځکه موږ تاسو همیشه خزي په هر ځای کې لسیږي سره لاس او ګریوان دي خزي دي چې په هر رقم ځورول کیږي په هر رقم لمان ځورول کیږي نو کوم ستونزې چې د خزو لپاره دي زه غواړم چې په دغه برخه کې ډېر زیات فعالیت وکړم او د خزو ستونزې لمان ځورم ځکه چې خزه ده چې په یو لاس نړۍ او په بل لاس زنګون زنګوي که چېرته یوه ښځه تعلیم یافته وسي که چېرته یوه ښځه د خپلو حقونو څخه د خپلو اولادونو د حق خپل خاوند د خپلې کورنۍ له حق څخه که خبره وسي هغه کولی شي چې په راتلونکي کې یو ښه اولاد وروزي یوه ښه ټولنه ولري ځکه همدغه کورنۍ نه
سبا ټولنې رامنځته کېږي، ټولنه ده چې هېواد ورباندې آبادېږي. که چېرته یوه ښځه تعلیم یافته وي، پوهه وي، نو هغه کولی شي چې خپل اولادونه په سمه او صالحه طریقه باندې وروزي، هغوی ته تربیه ورکړي. غواړم چې زما ډېر فوکس په چا باندې وشي، یا ډېر کار په دې وکړم چې ښځو ته هغه د هغوی حق وښایم، یا مثلا هغوی ته داسې پوهاوی ورکړم چې هغوی وکولی شي خپل فامیلونه په صحیح طریقه وروزي، یا مثلا خپل اولادونه وروزي، یا مثلا د خپل فامیل څرنګه قدر وکړي، د خواښې خوسلم دغسې په کورنۍ کښې د نورو غړو.
ډېره مهرباني.
ښځه پوهه ترلاسه کړي، خامخا هغه کولی شي یو ښه
ټولنۍ ولري. نفیسه، ډیره ډیره مهربانی، ساسو خبرو ډیر خوند وکړو، ډیره مننه. ځان دې وسې، ساسو نام
ډیره زیاته مننه چې وخت مو راکړ.
ډیره مننه. کور مودان اوریدونکو، تاسو په سرب پروگرام کې نن د نفیسه سهار سره خبرې اوریدې. امید کوم چې دا پروگرام بس تاسو خوښ شوی وي. مالې اجازه تر کړې ده. الله پامن.
خوشحالی دا تعلیم کے سو کالی دا دوا سر